د طالبانو سیاسي دفتر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر. اما له هغه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول، داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټې د شورا، طالبانو د کوټې د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوي دي. بیلګې څو بیلګې، لنډ دغه څو ورځو بیلګې، یعنی د لوی اختر درې ورځنی اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي، اما هم مهاله یعنی تر اعلان یوه ورځ وروسته، تر اخترې یوه ورځ وړاندې په لوګر کې ډېره زوروره چاودنه کېږي. بیا د اختر پر مهال، د اوربند پر مهال باندې هغه محصلین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي هلته اختر ولمانځي، خپل خپلوان وویني، هغه وژل کیږي د اوربند پر مهال. او بیا له دې را وروسته دا څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت ته تک اعلامیه خپریږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي، یعنی اوربند دی، اما بېرته بریدونه شدت پیدا کوي، دفاعي حالت نه برید کیږي. دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم او ځمکني واقعتونه دا ښیي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټې شورا ده، نه د قطر سیاسي دفتر.
نو اوس د سیاسي دفتر پلاوی ورغښتل شوی، تاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
دغه حرکتونه د طالبانو خپلمنځي اختلافات د کوټې شورا او د قطر د دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټې د شورا او د پاکستان یو ډول اغیز چې وو، یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي، ځینې پریکړې کوي یا سترګړونه کوي د یو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي دی چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه، سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا چې مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپله پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان د کوټې د شورا سره په همغږي مختجی.
قریشي خبري مخبري کړی هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبري په پیلېږي. دغه اطمینان له کومه کړی دومره؟
ګوري د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لبه د مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد د حالې ځلې پایل کړی دي، ټولې هلی ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي، که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي، که هغه د افغان دولت له آدرسه وي، که هغه په دولت افغان دولت کې د افغان ولس افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته، هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره، د سولې لپاره، د پخلاینې لپاره، تر سولې وروسته د افغانستان لپاره، او نه دولت لري او طالبان څخه توقو نسکوري. هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري، هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ لمکه ده چې هغه څه ډول بین الافغاني مذاکرات وړي.
د افغانستان حکومت به تل دغه سي د طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې، دا وري له احتیاطه کار اخیستې تر اوسه پورې مګماتي کړي دي. دوی کوم خبرګون نه دی خودلې، په خو به حداقل ویل چې راسي سوله بل ځای ملټوي، افغانستان ته راسي او خبري را سره وکړي، خو دا وري څه نه دی ویلي. ولی دوی څه نه وایي؟
لبل مرغه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې چې د افغانستان دولت د سو د بین الافغاني مذاکرات او د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري. او څو بیلګې، یو لوی بیلګې دا ده چې درې زره کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطعنامه چې بیا کاغذ تمثیل کیږي، دغه نه وروسته هم د څلور سو بندیانو د خوشي کېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم ونیوي، بیلابیل دریځونه د ولسمشر راښکاره کیږي. یو اداره چې کدا څلور سو بندیان خوشي نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي، بل مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي، او بل مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګا په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشي نیولای. نه دا دریز نیولای شي،
نه
دا سفر نه غندلای.